شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې د برېښنا پروژې پرانستلې او د شمالي ولایتونو د قطع ځپلو سیمو له مشرانو او د غراز د شمالي ولایتونو له چارواکو سره خبرې کوي. د حکومت اجرایه رئیس وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په لوګر ولایت کې نن سهار د پولیسو پر لومړی حوزه یو موټر بم حمله شوې ده چې درې پولیس پکښې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ ولایت د خلم د برېښنا سب سټېشن او د مارمول توزیع شبکه پرانستله، او د پاکستان او هند پوځونو په یوه بې ساري اقدام سره د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل، په لوګر ولایت کې نن سهار د پولیسو پر لومړی حوزه یو موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تایید کړی چې په برید کې درې تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
اولې حوزې د تعمیر تر شا وسلوالو مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې ده. له امله زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
اته تنه ملکیان هم په دې برید کې ولکې چې ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان دویل چې بریدګر وژل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ ولایت خلم د برېښنا سب سټېشن او د مارمول توزیع شبکه پرانستله. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن سهار رسنیو ته په دې اړه یو پیغام ورکړی دی. د ښاغلي مرتضوي په خبره دغه پروژه د 1.6 میلیونه یورو په ارزښت د جرمني په وړیا مرسته پای ته ورسېده چې 8000 کورنۍ به له برېښنا برخمنې شي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړې چې ولسمشر به د دغو پروژو په پرانستې سربېره د بلخ سرپل فاریاب جوزجان او سمنګان ولایتونو له وچکالی ځپلو خلکو سره وګوري. هغه به د یادو ولایتونو له پوځي ملکي چارواکو سره هم جلال الدین وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیر ماښام ناوخته له خپل امریکایي ساري جان بولټن سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او د افغان دولت په مشرۍ د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ښاغلي اتمر له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو لورو د دولتونو په سطحه د دوه اړخیزو ژمنو پر دوام ټینګار وکړ او د حالاتو د څېړنې په هدف د دوامدار اړیکو ساتل مهم وبلل. اعلامیه زیاتوي په دې ویډیو کانفرنس کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده تو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي پر بیلابیل اړخونو او د هغې پر تطبیق او لاسته راوړنو هم خبرې وسوې. د اعلامیې له مخې ښاغلي اتمر او جان بولټن د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او میثاق او په دې برخه کې پرمختګونه وارزول او د چارو د لا چټکتیا لپاره یې لازمي پریکړې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال شوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په دې سفر کې دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو نن هرات ولایت ته سفر وکړ. د هرات ولایت رسنیو دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې نوموړي د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په هرات کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې پروسې په اړه بحث وکړ. تادامي چې یماموتو یو ځل بیا په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې د جدي ملاتړ په اړه ټینګار وکړ. د اعلامیې له مخې په هرات کې تر اوسه د نوملیکنې د دوهمې مرحلې د پایل څخه 225,000 کسانو نومونه لیکلي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. زموږ غلاز د راډیو اوري. د پاکستان او هند پوځونو په یوه بې ساري اقدام سره د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. په دغه سیمه کې د روان کال له پیله د جګړو په ترڅ کې لسګونه ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. دا موافقه د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون ناوخته شوې ده. او روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغو غوښتنو ته رد ځواب وایي چې روسیه د مالیزیا ایرلاین د MH17 الوتکې د غورځولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولویده او 298 سورلۍ یې ووژل سوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د اوکراین په اړه غونډه درلوده چې پکې د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک په مسکو غږ وکړ چې د هالند په مشرۍ د هغې تحقیقي ډلې موندنې ومني چې ویلي دي د مالیزیا ایرلاین الوتکه د روسیه په لاس جوړ سوې میزایل نسکوره کړې ده. ویل کېږي دا میزایل له کورسک شارګوټي د روسیې د هوایي دفاع د 50 قطعې څخه ویشتل سوی و. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبین زیاتون غبرګون وښود. هغه ویل روسیې ته ضرب لاجل ټاکل د هر چا کار نه دی. هغه ویل د هالند په مشرۍ د تحقیقي ډلې موندنې ورته د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون د 2014 کال په پیښه کې د وژل سوي خلکو کورنیو ته د تاوان د ورکړې په خاطر د هالند او استرالیا غوښتنه چې د ورته ضرب لاجل ووایه رد کړه. په 2014 کال کې د مالیزیا ایرلاین الوتکه د اوکراین په هغه سیمه کې رانسکور وسوه چې د روس پلوی لخوا کنټرولېده. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې د برېښنا دوه پروژې پرانستلې او د شمالي ولایتونو له چارواکو او یو شمېر مشرانو سره ګوري. د حکومت اجرایي رئیس وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې ورته د نوي ځواکونو په رسیدو د ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاص شوې ده. په کونړ کې په دې وروستیو کې د انتخاباتو د نوم لیکنې په پروسه کې د ښځو ګډون بې ساره زیات شوی دی.
لازم ټول خویندو باندې هغه کې په بانډو کې په کلو کې کنا خبره یې ورونه دې خبر کې پلرونه دې خبر کې او دا تذکره دې واخلې.
په سیمیزو نړیوالو مسایلو کې هند او پاکستان ویلي چې د کشمیر په لانجمنه پوله کې به پر یو بل ډزې نه کوي. ازادي راډیو اورېدلې مطالبه د خبرېدو تر پای سره ملګرتیا وکړي. خلومړی زو بلخته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اورېدل افغان ولسمشر اشرف غنی بلخته تللی دی. په بلخ کې د برېښنا دوه پروژې پرانستلې او اوس هم د شمالي ولایتونو له ملکي او پوځي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دغه راز په پام کې ده چې افغان ولسمشر د شمالي یو شمېر ولایتونو له قحطي ځپلو سیمو له اوسېدونکو سره هم د دوی پر ستونزو خبری وکړي. له مزار شریف همدا شی باید ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاهر سره د ټيليفون په لیکه دی. حبيب زاهر خبرونه ته خره غلاست ک اوریدونکو ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض د چې تر اوسه پوري په مزار شریف کې کومي پروژې پرانستلې او اوس څه کوي اوریدونکو ته معلومات ورکړي. مننه
نوري
صاحب.
سلام
تاسو
ته د ټول اوریدونکو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چې هرشنبه د دوه عمل منصب وروزو د پرانیست هدف پخته راغی. ولسمشر غنی په بلخ ولایت کې په خپل سفر کې په خلوم ولسوالۍ کې د برېښنا 26 کلو واټ یو سب سټېشن او په مارمل ولسوالۍ کې د برېښنا د ویش په شبکه کې خدمت وسپارل. ولسمشر غنی په بلخ کې د روسي سیلاب ځپلو کورنۍ سره هم وکتل او هغه کورنۍ چې د کورنۍ غړي یې د سیلابونو له امله لاسته ورکړي وو له هغوی سره کم شریکي وکړه. ښاغلي غني د بلخ ولایت په خلوم ولسوالۍ کې د 26 کلو واټ سرویس سټېشن د پرانیست په غونډه کې وویل چې هېواد کې سلطنتي نظام نه دی حاکم او خلک د دولت په جوړښت کې ونډه لري. ښاغلی ولسمشر همدا مهال په بلخ کې په خپل سفر کې د جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان له نتیا او ملکي چارو سره په جلا توګه ګوري او د شمازون دیوالیان او امنیتي چارواکو سره په پلیشن کې پر روان امنیتي سپیشل وکټن چارو هم بحث وکړي.
حبیب زاهر صاحب، افغان ولس مشر له امنیتی او پوزي چارواکو سره د شمالي ولایتونو ګوري. شمالي ولایتونه هم له امنیتی پلاوه په ورستو کې ډیر نامن شوي دي او هم ورستو سیلابونو د شمالي ولایتونو ډیر سیمې ورانې کړي، خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي. تاسو مخکې وویل چې دغه راز د سیلاب ځپلو سیمو له اوسیدونکو سره وکتل. په ورستو کې موږ راپورونه درلودل چې ډیر شکایتونه له شمال را رسیږي چې دوی ته مرستې نه رسیږي. آیا افغان ولس مشر په دې برخه کې کومې مشخصه ژمنې وکړي؟
ولسمشر په شمال زون کې باندې هدف د شمال زون د پیزو ولایتونو له امنیتي او هم چنان د ملکي چارواکو سره دوی ترڅو د سیلاب ځپلو سره په موقع مرسته ترسره شي. خو ولسمشر په خپله وینا کې چې په بلخ ولایت کې د 260 کیلو واټ برېښنا د پرانیستې په پروژه کې خبرې درلودې، هغه په نورو برخو کې وعده وکړلې. ولسمشر کا چراسن کے پارلمانی ٹاکنے و پخل وقت سره ترسره شي او خلک له دې قبل چې د راتلو کو ټاکنو په ترسره کېدو کې به ځان راشي اندېښنه نه کوي. ولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د ملکي خدماتو په ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو باندې هم ټینګار وکړ او هغه وویل چې په ټولو سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستل وخت ته اړتیا لري. او ښاغلی ولسمشر دا هم وویل چې په افغانستان کې به د دې هېواد اوبه مدیریت شي او له هغه څخه به عظیمې ګټې پورته شي. د دې تر څنګ هغه د افغانستان او د منځنۍ آسیا هېوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي هم یادونه وکړه. وویل چې د افغانستان او د همو سیم اواړه هېوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه هم نسبت پخوا ته زیاته شوې. او د مهاري چارواکو په خبره کې د ولسمشر دا سفر په بلخ ولایت کې یو رسمي وي. بله نورې
بلې مجیب الرحمن حبیب زایل بلخ د ازادي رادیو خبري او تاسو نه ډیر مننه قدر منو اوریدونکو. بلخ ته مو د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او دا چې تر اوسه پورې په دې ولایت کې څه کړي کومې پروژې پرانستلې په دې اړه خپل خبري او اوریدل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي چې افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه نن په کابل کې په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې پرانستې غونډې ته په وینا کې وکړې. په دې غونډه کې د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم ژمنه وکړه چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له انساني قاچاق کوونکو سره به د نړیوالو قوانینو په اساس مبارزه وشي. د کابل استډیو د ازادي رادیو خبريال ناجیه صافی را سره د پدې اړه نور معلومات ورکوي.
بله نوري صاحب، د حکومت اجرایی رئیس په دغه غونډه کې وویل چې د انساني قاچاق پر وړاندې ملي سیمه ییز او په نړیواله کچه مبارزه پکار ده، ځکه چې په دې ورستیو کې د قربانیانو کچه لوړه شوې ده. عبدالله د سرګندونې نن په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د یوې شبکې پرانیست غونډې ته وکړې. ښاغلی عبدالله همدارنګه وویل د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې لومړی خلکو ته باید عامه پوهاوی وشي. ښه به وي چې په دې برخه کې د سرګندونې واورو.
شما میدونید این نبود آگاهی عامه است که فامیل ها، خانواده ها و طرف سرنوشت نامعلوم با قبول خطر حرکت میکنند. همین یک نقطه که مردم را درک کنند که قاچاق بران انسان غیر اهمترین مردم است. به هیچ چیز، به طفل، به زن، به مرد و بزرگ سال و خرد سال و جوان و هیچ چیز اونا احترام ندارد.
خغلی عبدالله د انساني قاچاق لوی لاملونه نامني او غیر قانوني مهاجرتونه یاد کړل. وی ویل چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د دې شبکې جوړیدل اړین وو. د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې په دغه شبکې کې مدني فعالان، علما، یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارې ګډون لري. که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون جوړ شوی، خو دا ستونزه لا هم موجوده ده او په ځینو مواردو کې د زیاتوالي رپورټونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د انساني چا د قضیو پړه دقیقه احصای نشته او همدې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا ای او ایم اوس له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسون غړي وروزي. په دغه غونډه کې همدارنګه د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا ای او ایم مرستیالې سارا ګرګس هم ژمنه وکړه چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له انساني قاچاق کوونکو سره به د نړیوالو قوانینو په اساس چلند کیږي. لدې ټول سره سره یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي تر هغه چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته نشي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې به دغه مبارزه نتیجه ورکړي. خو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په نننۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي قانون عملي کولو ته پوره ژمن دی. بلې نورې صاحب.
بلې نجا سفری، له تاسو مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس بیا هم نجا صفه اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د نسلې کمپنۍ نمائندګي به ډیر شر په افغانستان کې په کار پیل وکړي. د دغې خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې نمائندګۍ د جوړولو طرحه د ولسمشر له لورې تایید شوې او ډیر شر به د تازه او وچو شیدو د تولید په برخه کې په فعالیت پیل وکړي. ښاغلی پسرلی وایي افغانستان په اقتصادي برخه کې د مسلکي کېدو په طرف ځي او دوی توانېدلې چې د نسلې کمپنۍ اعتماد راخپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د غخونی د کوکا کولا د تولید په برخه کې د الکوزي شرکت سره هم یو تړون لاسلیک کړی. د افغانستان د کرنې وزارت وایي سکل د لغمان په مرکز محترلم کې د کال تر ټولو خمه و انګور له وخت مخکې رسیدلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته ویل چې انګور په نور ولایتونو کې یو میاشت وروسته پخېږي، خو د انګور به په مارکیټونو کې په قیمته به وپلورل شي. د په وینا دغه وزارت ژمن دی تر څو د دغو انګورو باغونه د لغمان نور ولسوالیو ته هم پراخ کړي تر څو نور تولیدات هم ولري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 2.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 599 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریا اوسم یو سیمه ایز او نړیواله موضوع اخلو. هند او پاکستان په یو بیساري اقدام کې موافقه کړې چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په کنټرول کرخه کې به پر یو بل ډز نه کوي. دا موضوع اسمت ساروان څېړلې هم د شبر سره په سټډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی د دوړو هیوادونو د موافقه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېر مننه نوري صاحب. د پاکستان او هند پوځونه وایي دوړو خو موافقه کړې چې د لانجمن کشمیر پر کنټرول کرشه ترنګلتیا پای ته رسوي. د دوړو هیوادونو د کشمیرونو ترمنځ پولی ته کنټرول لاین یا د کنټرول کرشوي. په دې سیمه کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ هر څه موده وروسته نشته کیږي چې په لړ کې دوړو ځواکونو او همدارس ملکیانو ته مرشوب لري. د سش کال لومړیو څخه تر اوسه پورې په دې سیمه کې په لسګونو پوځیان او ملکیان وژل شوي دي. پر دې کرشه پر یو بل د ډزو نه کولو په اړه تفاهم د دوه هیوادونو پوځي چارواکو د یو ځانګړي تماس له لارې وکړ. د دوړو هیوادونو پوځونه یو خاص ټلیفوني لاین لري چې هاټ لاین ورته وایي او له یو بل سره په خاصو مواردو کې خبرې پی کوي. په یو خبر پاڼه کې چې د دوړو هیوادونو پوځونو پرون سه شنبه ناوخته خبره کړه ویل شوې چې د هند او پاکستان د پوځي عملیاتو عمومي رئیسان موافقه ته رسیدلي چې نور به پر کنټرول کرشه تاوتریخوالی پای ته رسوي. پاکستاني رسنیو دا پریکړه یو بې ساری اقدام بلل دی او ظاهرا که عملی شي واقعا بې ساری اقدام دی.
هند او پاکستان تر دې پخوا هم د کشمیر پر سر ځینې موافقه کړې وې. آیا دا یو له هغو بیل ده؟ توپیر لري؟
نه دا موافقه کومه نوې پریکړه نه ده، بلکې د پخوانۍ هغې پر عملي کولو د دواړو خواوو تاکید دی. د پاکستان او هند پوځونو په خپلو اعلامیو کې ویلي دواړو خواوو منلې چې د 2003 میلادي کال د اوربن موافقه به بشپړه اجرا کوي. یعنی دا اصلا د دواړو خواوو ترمنځ په 2003 میلادي کال کې موافقه شوې وه، او په هغې موافقې کې ویل شوي وو چې یو بل په پوځونو او خاورو به ډزې نه کوي، خو دا موافقه یا دا اوربن په ځلونو نقص شوی دی. په 1948 میلادي کال پر بري اعظمګي د بریتانیا د استعمار له پای ته رسېدو وروسته د کشمیر سیمه لانجمنه پاتې شوه. یوه برخه یې د هند تر کنټرول لاندې ده او بله د پاکستان. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلو خاورو برخه بولي، او پر دې سیمې تر اوسه پورې دوه ځلې سختې جګړې هم کړي.
بله څرمن صاحب، ډېره مننه قدر منو اوریدونکو و امر دل چې هند او پاکستان په یو بې ساري اقدام کې موافقه کړې چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په کنټرول کرښه کې به پر یو بل ډزې نه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت چورې ولسوالۍ ته تېره ورځ پلي سلګونو نوي سرتېري رسېدلي او وسلوال طالبان یې له سیمې په شا تمبولي دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت چوري ولسوالۍ ته چې د ځمکې له لارې وړ مورد سلګونه مرستندوی ځواکونو حرکت کړی وو، تېره ورځ ناوخته ولسوالۍ ته رسېدلي او له یادې ولسوالۍ څخه یې وسلوال طالبان پر شا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې چوره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تېرو شاوخوا 5 ورځو راهیسې سخته کلا بنده کړې وه، او لسګونه افغان سرتېرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله واړول، او یو شمېر نور سرتېري بیا هم ژوندي له ځانه سره یوړل. د ولایتي شورا د لینو په خبره د ولسوالۍ د ودانۍ او د ملي امنیت له مدیریت څخه هم افغان پوځیان ایستلي وه چې دوه ورځې پرله پسې یا تاسیسات ته دواړو ډلو ترمنځ پاتې وه او د جګړې لومړی خط و. په اروزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي چې خپله یې د یادو پلي مرستندویو ځواکونو ملکیا او مشري کول د چوري ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ او تېره شپه یې د جګړې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبان نو تمرګ جوړ لاړولې، او یادی ولسوالۍ ته غزیدل لار هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې. نو موړی وای چې په یاد جګړه کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وختونه زمون کارمان او امنیتي ورګانونو د طرف متون ته ځواب ورکړل د کوټو په بریدو کې هم د ترکی څخه لا اوسلو په بریدو کې یعنې د تلپات د سرنال یې تیږي چې ټول حساب کې ګډیوس
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم مني چې چوره ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاصه سوې، خو له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې هلته دې وسلوال طالبان وځپي او ولسوالۍ ته دې د غځېدلې لارې امنیت د تل لپاره خوندي کړي. د چوري ولسوالۍ اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي ازادي راډیو ته داسې ویل:
چې باید لاس کې هغه ساحې چې لاس وتي هغه
ساحې باید پاکې شي، باید نور مخته لاړ شي. هاخوا بیا تېره ورځ د وسلوالو طالبانو ویان کاري صف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي برېښنالي کې ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړې او لسګون افغان سرتېرو ته مرګ ژوب لاړولې ده. کاري صف احمدي بیا نن سهار په یو بل تازه برېښنالي کې چې ازادي راډیو ته استولي دي ویلي دي چې چوري ولسوالۍ ته د مرستندوی ځواکونو مخه نیولې، محاصره کړې او دوه هم وی ټانګونه ورسوځلې دي، او افغان سرتیرو ته یې په کښې کې مرګ ژوب لاړولې. قیمتي بیا د وسلوالو طالبانو دغه اداره د وي چې ګڼې یادې ولسوالۍ دې سکوت کړې وي او لسګونه افغان سرتیرو ته دې مرګ ژوب لاړولې وي. په چوره ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه ځکه زد او نکیس راپورونه ورکول کېږي چې هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي او له سیمې له خلکو سره اړیکې نه نیول کېږي، او دولتي چارواکي بیا د روانې جګړې په اړه تر ډېره معلومات نه ورکوي. تر چورې راوروسته وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر ګیزا ولسوالۍ هم ډلیز بریدونه پیل کړي دي. هلته چارواکي وایي که مرکزي او ولایتي اداره ورته پوره توجه ونه کړي نو یادو ولسوالۍ به هم د چوري او خاص اروزګان ولسوالۍ په څیر سي. د یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت یوازې ولسوالۍ په بد وضعیت کې قرار نه لري، بلکې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو په خبره د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تېرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې سخت محاصره کړي، او په خبره چې د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره هم له تېرو 2 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
د ارزګان ولایت د امنیتی وضعیت په تیریبه د دې ولایت د چوري ولسوالۍ د ورستۍ امنیتی وضعیت په باب مو واورېدل. خبرونه په دوهمه نیمه کې وړاندې د ازادي راډیو د مخکخو خزو په پروګرام کې یو بل مخکخه خزه سیده فاطمه در پیژنو. خو دا به اوس واوري چې په کونړ کې په دې ورستیو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسه کې د خزو ګډون بې ساری زیات شوی دی. دا خبره د دې ولایت د احوالو د ثبت او احصایې مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري
په کونړ کې د احوالو د ثبت او د احصایي مسؤول حاجی فضل خالق د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر نږدې یو نیمه میاشت کې له 22,000 زیاتې تذکرې ویشلې چې پکې د ښځو ونډه زیاته ده. خو له تیرو شپږو ورځو د خویندو برخه په سلو کې 90 ته پورته شوې ده.
په دې کې تقریبا چې 2012 ذکوره ونا جمله تذکرې اغوستي په دې کې تقریبا دغه 1,000 زنانه دي. ټول ولسوالو کې زمونږ ټیمونه فعال دي. ولته شروع کړی دی سټون تام تللی دي دغه ټیمونه بالکل بالکل اوس خو ټوله ونډه د ښځو چې اوس اوس ورځو کې وګوره دا د تقریبا دا د 15 ورځو دا اوس اتم تاریخ دی. دلته اکثره بیخي په سلو کې 90% زنانه تذکرې اخلي.
ښاغلی فضل خالق وایي دوی د تذکرو د پاڼو کمی سره مختی او یاد ستونزې هواری د پاره مرکز ته خپل غوښتنې لیږلې دي.
موږ بار بار دغه د وزارت ریاست سره تماس نیولی دی د کورمو په باره کې. هلته کمی دا ځینې موجود دی. اوس تراته کمبود پیدا کیږي که چېرته په وخت باندې موږ ته تذکرې را ونه رسېږي موږ یو کس لیږلی دی.
د تذکرو د ویش په مرکزونو کې د سړیو په پرتله د ښځو ګڼه ګوڼه زیاته ده. دا هم د کونړ ښځو چارو ریاست کې د تذکرو د ورکړې مرکز دی چې په لزګونه خزی پکې د تذکرو اخستلو لپاره په قطار کې ولاړ دي. دوه تنه خزی چې تذکرې یې اخستی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زما نوم پردانه د کونړ ولایت اوسېدونکی ما خزه چار ریاست چې دا یو خزی دی او ورڅو کولای شي دی کې
زما نوم نازو دی د کونړ اوسېدونکی ما
دلته راغلی ما د خزه چار ریاست دلته ډېره په اسانۍ سره تذکرې اخستل کیږي. ټولو خویندو نه هیله کوم چې دراشي او تذکرې واخلي.
دوی له نور خویندو او ورونو هم غواړي چې پیژن پاڼې واخلي سټیکرې پرې ولګوي او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې وړو نوماندانو ته رای ورکړي.
تذکره واخله زما ټولو خویندو ماندا غږ دی که په بانډو کې که په کلو کې که نا خبره یې ورونه دې خبر کې پلرونه دې خبر کې او دا تذکره دې واخلي. هر کوم ښه کس چې هماغه ته دې بیا رای ورکړي او زموږ وطن تعلیم غواړي چې په تعلیم باندې پرمختګ وکړي.
دوی وایي که ټول افغانان وړو او په وطن مینو کسانو ته رای ورکړي نو کولی شي چې په هیواد کې روانو جګړو او نورو ناخوالو ته د پای ټکی کیږدي او که بیا هم د کومې شخصي تمې او د خپلوۍ په اساس داسې کسانو ته رای ورکړي چې د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته کار کوي او په ملي مسلو کې د ملت د غوښتنو خلاف ودرېږي نو بیا به هم د څو کالو دپاره په افغانستان کې روانې جګړې ته په دوام ورکولو او فساد زیاتوالي کې خپله برخه اخستی وي. په کونړ کې د تذکرو اخستلو کې په داسې حال کې د ښځو ونډه په بې ساري ډول زیاتیږي چې تر دې دمه په یاد ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې د ګډون دپاره له 4,000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکرې لګولي او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا چې د نوملیکنې بهیر هم د پخوا په پرتله چټک شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د اپکمری د ولسوالۍ خبرې کوم. د راتلونکو انتخاباتو د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر د دولت څخه مدا کوي چې دوی د خپل ټول واک از واک په دې باندې واخلي چې مخالفین نه وکړي او یو شفاف آزادانه انتخابات شي چې هر مسلمان وکولی شي هر افغان خپل د خوښي سړی انتخاب کړي. دغه مو پیغام و. نور د خدای په امان. اوس
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه پولیس خبرې کوم د نوم د اخیستو نه به ډډه وکړم درې میاشتو معاش په یو میاشت کې حواله کېږي باید یا سرباز معاش په خپل وخت د شیخ هم کولی شي ځکه چې د هغې ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده ټولو لوګرو چارواکو ته بهتره معلومه ده دا کومه ولسوالۍ ده باور په خپل معاش نه مونږ پیسې اچو او هغې باندې ځان ته مونږ خرچت اخلو او په هغې باندې مونږ خپل وطن او خپل ځان او خپل خپل حفاظت کوو باید د خپلو چارواکو ته زما دا پیغام ضرور نشر شي او هغو ته نږدې ورکولی شي چې هغه په دې باندې غور وکولی شي خصوصا د وزیر صاحب د اخلانه مې دا توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په معاش او په اشه کې بدلون راولي او زر تر زره د هر پولیس د هرې قمندانۍ د هر ولسوالۍ په عیاشۍ له معاش نه پوښتنه وکولی شي چې دا څومره ورکولی کېږي یا شاید څنګه د حساب دی څنګه ده د هر روزه کې مونږ له جب نه معاش اچو هغې باندې مونږ ځان ته شاه کړو ولې داسې مونږ سره کېږي ولې وزیر صاحب نه همدا توقع ده باید زر تر زره دا پیغام زمونږ ناشر شي نه وزیر صاحب داخله ته ورکولی شي وسلام مننه
بله څنګه به خلیم د تانی کلی کا باید می ته نه د خدای په خاطر د دولت نه می دا وختونه لري چې خدای په خاطر می ته د سړک تیر کې می ته می په خاکو به ډیر د سړیانا د شي کټلای نه شي کټلای نه د ښکټو له سړای دی ځنې خل دي کانی کلی ته خبر کوم دا دی سړک به ته تیر کې سړیا می ته سړک کنه شي می به شي مې رځای کو ته نه شي ولای بول چې نه شي کلای بول چې نه شي کلای او به په خاک ډیر دو باید می ته سړک ته چې سلام او رحمت الله و برکاتو
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
پدې لړ چې مسول چارواکو ستاسو د شکایتونو اوریدلې وي او مخکله دي چې د ازادي رادیو د مخکښ خزونیس پروګرام ته ورسېږي فریبا ظاهر د دې ساده مهمو خبرونو لنډي زبروي
په لوګر ولایت کې نن سهار د پولیسو پر لمړی حوزې یو موټر بم حمله شوی دی چې د لوګر د امنیت قمندانۍ د ویان چاپور احمدزی په خبره په دې برید کې درې تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ ولایت د خلم د برېښنا سبسټیشن او د مارمول توزیع شبکه پرانستله دغه پروژه د 2.5 میلیون یورو په ارزښت د جرمني په وړیا مرسته پای ته رسیدلې چې 8000 کورنۍ به له برېښنا برخمنې شي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر تیر ماښام نو وخت لخپل امریکایي ساری جان بولټن سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او د افغان دولت په مشرۍ د سولې پر بهیر خبرې وکړې د شغلي اتمر له دفتر څخه په ویلامې کې ویل سوي چې دواړو لورو د دولتونو په ساته د دوړخي زوجمنو پر دوام ټینګار وکړ او د حالاتو د تړنې په هدف د دوامدار اړیکو ساتل مهم وبلل بلخ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تادامي چې یممو ته نن هرات ولایت ته سفر وکړ د هرات ولایت د رسنیو دفتر په ویلامه کې راغلی چې نو موړي د هرات لوالي محمد اسف رحیمی سره په هرات کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې پروسې په اړه بحث وکړ د پاکستان او هند پوځونو په یو بې ساري اقدام سره د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمیدو موافقه وکړه دا موافقه د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون ناوخته وسوه او روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغو غوښتنو ته رد ځواب وویل چې روسیه د مالیزیا ایرلاین د MH17 الوتکې د غورځولو مسؤلیت په غاړه واخلي د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولوېده او 298 سورلۍ یې ووژل شوه
مخکخي خزي
بلی درنو اردوونکو تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل وړاندې مو د مخکخي خزيونی ز خبرونه ته زه یوسف زدران هرکلی کوم چې تر ډیره د فعال میرمنو سره پکې خبرې کوو داډمن يم چې د دغه خبرونه لاره په سیاسي ټولنیزو اقتصادي بشري ساينس او ټکنالوژي او نورو برخو کې د فعال غنو افغان میرمنو سره آشنا شوی نن مو د دغه لړۍ په دوام له سیدې فاطمه لکارونو مبارزو او لاسترولونو سره آشنا کوو ډاکټر سیدا فاطمه د شریعتو په برخه کې ماستری لري هغه د بیان په نوم په یو مدینی مدرسه کې مدارس او ښوونکی ده هغه څنګه د ځای ته ورسیدل او لدی لاري خلکو ته څه خدمت کړي وړاندې په دغه خبرونه کې د هغه سره بحث مخته وړو چلنې کمرغه زمونږ سره د استاد خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خیر اوسئ
شب مبارک ہی رمضان مبارک اس
ډیر مننه او مام دې خاطر باندې چې مبارک میاشت هم روانه ده او په دغه برخه کې زموږ تاسو ټولو مسولیت ډیری یو غدا چې تر ډیرم د خلکو ته مولات رسولې وي خګنه مرسولې وي او د دوی سره مو مرسته کړې په بیلابلو برخو کې نو تاسو چې په دې برخه کې زده کړې لري او تر ډیره په دینی اصول او په دینی لارښوونو په دغه موضوعاتو پوهیږي نو تاسو مسولیت لا ډیریږي نو لامدې عمل موږ غوره وګڼل چې نن له تاسو سره خبرې وکړو اول خو څنګه وتوانې دلای چې فرزند په دینی زده کړو کې دومره مخکې لاړ شي او ډیر زده کړې وکړي انتر ماسټری تر کچ پورې
وفوق کل ذی علم علیم الله سبحانه وتعالى ټول علوم باندې عالم دی او اول خو ما خپل ابتدایي زده کړې په پاکستان کې د انګلیش میډیم کې مې تحصیل تعلیمات حاصل کړو چې الیزبت های سکول په نوم باندې و داغی نباید همیشه زما فکر و تدبر همیشه تفکر بم دا و چه باید ز داغا ریختنه لارخون که چه زما ده رب العزت داغی پتلاش کیوم همیشه چه زما تفریح که دا تفریگا که دا نو زبا همیشه پا فکر که بوسیدم چه نه ز باید خپل حقیقی لار و مندم خو الحمدلله ده خدای فضل و کرم دا و شو چه کالج ما فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر زما یو لسم دو لسم ما په موافق فاونډیشن چې هلته مې خپل لومړی قدم چې د اسلام په سبان سټیج کې مې کېښود هلته مې ابتدایي شروع کړل نو هلته کالج مې هلته شروع کړ چې په عربي کې و الحمدلله زموږ ټول اساتید او ټول ملګری ټول دوستان او ټول زما صحبت او نور ټول داسې و چې د اسلام خبرې کول د دین خبرې کول زما دې ګاندې الحمدلله ډیر تشویق کېده دین علاوه الحمدلله زه خپل په یو اسلامي فامیل او ایماني فامیل کې زلو شوم چې زما پلار مرحوم سید غلانی پاچا چې مستشار او ستره محکمه کې همیشه موږ ته به د علم او د تقوا او د به بخښي به همیشه موږ ته خبرې کول نو الحمدلله دغه نهج او قدم چې دا اولین ابتدا موږ د کور نه زده کړو
شکر چې تاسو د سیو ځای ته رسیدلې چې په غیبان تاسو کورنۍ ماتمن اوس ویاړي لنه کومرغه تاسو خپل کورنۍ ته اشاره وکړه چې هغه هم اسلامي لارښوون او د اسلامي تعلیمات سره خورا زیاته لیوالتیا لرله تاسو د کورنۍ یو مشر غلام علي هم را سره په خبرونه کې دی
زما خسور دی او الحمدلله زه ډیر زیات افتخار کوم د دې شخصیت حقله چې الحمدلله همیشه د ماته تشویق او ډیر ما سره هر د دین په کار کې همیشه ما سره روان دي نو دا خو غټ د خدای نعمت دي چې دا ما سره دي
رښتیا هم د زمونږ ټول لپاره ویاړ دي چې هغه تاسو لاس نیوي کوي او تر دې چې تاسو یو خمه بالغ پات شوی او یو خو استاد پات شوی کاکا جان تاسو څنګه فرزن د دغه فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو څنګه ارزوي دغه څه خدمت کړي د خلکو لپاره د خلکو نه بیرته څاوري بده اړه لن تاسو را دوی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خو په دې باندې ویاړم چې زما ته خدای داسې انګور را کړی ده چې دا د شریعت فاکلتی نه خلاصه شوې ده او بلر هم وظیفه لري او دا زمونږ د ټولو مسلمانانو دا د مسلمانانو نړۍ ده او دا د هر مسلمان واجب فرض دی چې باید خپل نړۍ خپل فامیل خپل دوستان خپل وطن ته په دینی لاره کې ډېر رالخونی وکړي او په دې مسالې باندې دینی مسالې باندې باید دا ټول پوه شي
رښتیا هم تاسو نیک بخته یې چې داسې یو کورنۍ لري چې ټول په دینی مسایلو باندې پوهیږي او ورته کار کوي ډاکټر صاحب سعید فاطمه کبیر تاسو سره وګرځو څومره خلک تر اوسه ستاسو له تعلیمه برخمن شوي دي تاسو دوی ته بیرته زده کړې رسولې دي او څومره خلکو سره په تماس کې یې
الحمدلله د الله سبحانه وتعالى فضل دی چې ما چې خپل کالج خلاص کړل نو په ابتدایي کې زه المؤمنات های سکول کې هلته زه بیرته د شریعت او مضامین یعنی د دینی مضامین د حدیث مضامین چې اوبر مې ډېر کم و زه معلم مقرر شوم دا هغې نه بعد زه تقریبا یو کال مې هلته تدریس وکړل نو بیا زما بورس راغله په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد کې چې هلته مې داخله واغستل نو الحمدلله بیچلر مې یعنی خپل لیسانس هغې زنه بی آنرس مې هغې زنه کمپلیټ کو ماسترس ایم اے هم چنان زما ام هغې زنه وشو ایم اے ان فلسفی ده بیا پی ایچ ڈی الحمدلله هم چنان ما د اسلامک یونیورسٹی نه وکړو کومه چې ما خپل تھیسس خلاص کو بیا زما الحمدلله نتایج عالی و ای گریډ مې عمل ته زه د پانتون د خوانه زما قرار شم استاد زما قرار شم چې مختلف بخشو کې اصول دین کې شریعتو کې اگریکلچر کې نو دین علاوه کمپیوټر ساينس کې سوشل ایجوکیشن کې الته زما قرار شم استاد د اسلامک سټډیز دین علاوه الحمدلله زه په پېښور کې هم د پېښور یونیورسټي چې د پېښور یونیورسټي هلته په انجینرینګ کې زه استاذه مقرر شوم په سوشل ساينسز کې زه استاذه مقرر شوم ماینینګ کې ماینینګ انجینرۍ کې نور برخو کې الحمدلله زما فعالیتونه
چې ډېر زیات شاګردان لري
دین علاوه الحمدلله سید جمال الدین دارالمعلمینو چې الته هم زه استادم دین علاوه زموږ قرآن انسټیټیوټ فیس 3 کې چې الته هم زما هفته کې یو ورځ کلاس دوه ورځ کلاس او چالتہ به اردو کې تدریس کوله نو دا به تاسو وایم چې په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي کې مې په عربي او په انګلیسي تدریس کوله او په نور مدارسو کې په اردو مې تدریس کوله الحمدلله دا خود الله دې لغت نعمت او چې په مختلف لغاتو کې او دین علاوه زموږ خپل کور کې هم مدرسه
او او دلته تاسو لا ډیر اړتیا ده تاسو په د کډوالې په وخت کې هغه خدماتو ته اشاره وکړه چې په ګڼو برخو کې استاد شوی کله چې بیرته دلته راغلی اوس هم مخکې ما یادونه وکړه چې بیان په نامه یو مدرسه کې تاسو یې دلته خلکو ته څه ډول خدمات رسوي په کومه کچه باندې شاګردان روزي او څه ډول کار کوي
د الله ډیر فضل دی چې کوم دلته چې راغلو نو زه مقرر شم په خصوصي پوهنتونونو کې چې تابش پوهنتون او نور باختر پوهنتون کې تقریبا دوه درې کال تدریس وکړو تابش کې همچنان افغان پوهنتون کې نو بیا دین علاوه زما الحمدلله خو دلار د اسلام لار شاګردان ډیر زیات دي زموږ هدف هم دا دی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې رب العزت انسانان چې پیدا کړی یو هدف لپاره پیدا کړی زما هدف هم دا دی چې باید اسلام لار چې حقيقي لار دی او د تضاد نه او د نفاق نه او د تعصبات نه پاک دي هغه لار موږ خلقت او شاګردان ته خپل
قدر من اوریدونکو د پروگرام پاتې برخه په څو شیبو کې اوریدل سي تازه خبر ده چې په کابل کې 14 سوي ده او تر 14 وروسته د ډزو ژغونه اوریدل سي دي په ځینو راپورونو کې ویل سي دي چې دغه پیشه د افغانستان د کورونی چارو وزارت ودانی ته نږدې په کابل کې سوي ده ايني شاهدان ویل دي چې دوی د 14 ژغ اوریدل وروسته د ډزو ژغونه هم اوریدل سي دي په اړه د ازادي رادیو په روانو او نور معلومات تر لاسه سول په همدې خبرونه کې تاسو ته نور زیات درکو
مسلمانان ته راو خیو بیا ز پستر محکمه کې من حیز قاضی تدقیق مطالعات مقرر شوم نو اماغه وخت چې زما قرار شوم نو بیا په کابل په هنتون کې هم زما د تقرری مکتوب راغله بیا اوس په ځای شریعتو کې زه تدریس کوم چې الحمدلله تقریبا هفته کې موږ شپږ سوه اته سوه دومره شاګردان لرو نو هم دا مقصد دی چې
تاسې څه کوم برخې مخته وړئ په دې اړه وړاندې په خپرونه کې غږیږو تاسو چې دوی محترمې خسر پاتې کېږي دلته په افغانستان کې تر ډېره باورونه دا دي کله چې لجونه زده کړو ته رسېږي دوی یو ځای ته رسېږي هغوی یو مقام ته رسېږي له هغې وروسته بیا کار ته په سمه توګه نه پرېښودل کېږي او د کور کارونه شي ورته او ګڼ نور تاوتریخوالی او موضوعات شي نو تاسې څنګه دا زمینه ورته برابره کړې ده
دا زموږ د ټول وظیفه ده دا اسلامي نړۍ ده او په دې اسلامي نړۍ کې او په دې اسلامي شریعتو او د اسلامي د اصولو باندې باید موږ په دې خوشحاله شو چې زموږ په کورنۍ کې داسې زنانه یا سیاسره په داسې تحصیل ته رسېږي او هغه د خپل خلکو ته خپل نړۍ ته پهونه ورسوي
بالکل یعنې تاسو خپل یو مسؤلیت ګڼو او د همدې له مخې دوی ته اجازه ورکړي چې دا خدمت ته دوام ورکړي اوردونکو تاسو هم ډاکټر سیدی فاطمې لژوند د کړنو سره حتمن تر دې د ما خاص ناشوي دا محل غو مې اوردون کې را سره شته زمنګ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي تاسو خپل راتزان معرفي کړی خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
بل السلام علیکم پر دې څنګه تاسو سلام او پټنی فور سلام او باندې ملنه په خوشحال
آزادی ریڈیو دا پروگرام د څو شیبو د پاره ځندو په دې خاطر چې په کابل کې د حملې راپورونه را رسیدلی دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته نږدې اول 14 سوي د وروسته تر 14 د ډزو ژغونه اوریدل سوي دي. په کابل کې د آزادی ریڈیو خبریال تمیم اخګر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لویان نجیب دانش سره په دې اړه خبرې کړې دي. دغه خبرې به سره واورو چې نوموړی د دې حملې په اړه څه وایي.
بله سلام تاسو ته نجیب دانش سوشه با ورس مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې دا انفجار تایید کړل او دغه په وینا ابتدایي معلومات شي چې دا اولنی حمله چې وو انتحاري حمله وو چې د وزارت داخلي په ورودی دروازه کې د انتحار کوونکو خپل انتحاري مواد تاوالو زول او سو کسان ته ونیدل دي چې دغه ودانی ته ننوځي. کسه هم نجیب دانش د دې پاک لسنه دی ویلي خو هغه دا تایید کړل چې وس عملیات په ساحه کې جریان لري. امنیتي ځواکونه د ریال ته شتون لري او په عین حال کې هغه تر دا وسه پورې د تلفات پاک لسنه دی ویلي خو وی ویل چې سوشي بي وران دي د دې پاک لسنه په ټولو ته معلومات ورکي. خو وزارت داخله دا تایید کړل چې انفجار نو وروسته سو د تکانو ژغ هم سوی وو او د شاوخوا دغه سیمه کې چې خلک اوسیږي هغه هم دغه تکان تایید کړی دی. ځینې کسان وایي چې اوس هم جنگ جریان لري خو نجیب دانش دا خبرې ردوي.
بل اخر سب احتمال څه دی چې آیا التبه ملکیانو تمرکشوب لا وشته وي ځکه چې دا سیمه د چګنه ګونه همیشه تل زیاته وي.
بله په دغه ځای کې چې اولنی انفجار سوې دی د کابل 40 متره سرک یعنی د کابل د حامد کرزی هوایی میدان ته نږدې د هغه سرک دی چې د دې مخته شهرک آریا په نامه یو شارګوټی شتون لري. دلته ډیری خلک تګ راتګ لري او دا یو عمومي سرک دی چې د کابل خلک د لار اسانتیا لپاره دین استفاده کوي او په عین حال کې د وزارت داخلي شاوخوا ته هم د کابل ډیری خلک اوسی چې عمل ته کورونا هم شتون لري نو غنګونی په دغه ساحه کې ډیر دی. بلی
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال تمیم اخګر و چې په کابل کې د نننۍ حمله په اړه تاسو ته معلومات ترکول. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان ویلي دي چې د دې وزارت ودانی ته نږدې ځنوجون کې حمله سوي ده. عیني شاهدان ویلي چې تر حمله وروسته د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. په دې اړه نور تفصيل د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اوریدلای شئ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
وعلیکم السلام مردک سپ خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني
مانه نظر نه شد وقیم زاید افتخار و زاید ویور ده وا خو لرو چې جمعه کې خدمت کو وقیم ته باندې ویور نو په دل لري کې دې تړې ته پک دینه کو غوړو وقیم چې ډیر خدمت یې کړای دی نو مو دا پښتنه د چټو ولرو پلاتو سیمه تم تللی یال ته دین کوم خدمات کړی کده نه دی کړی دا مې سوال پښتنه مننه
او سید د چپکمو برخو کې نه دوی خدمات کړي دي مخیول چې کلچ کډواله او پکمو برخو کې فعال او چاچا ته یې خګنې رسیدلې کوم اوس د کونکو ته دلته چراغ لول چې کابل پنتون غنو نور خصي پنتون کې د چلر پرتو سیمه ته هم کلتل لیکنه د غسیمو تصویر لري لسان سره ډاکټر صاحب د اردوونکو څو پښتنې وټمن تاسو اخیستې دي زواک سی ویل چې په آینده کې څو غواړي او نور څو پروګرامونه لري که څوم تاسو د پی ډی تر کچه په شریعتو اسلامي اصول دو کیس د کړي کړي دي وای څه داسې ارمان مو پاتې دي چې هغه وکي
زما غټرمن خوندا دي چې ز سومرم چوشي ډیر کتابونه ز ترجمه وکم د عربی نه په فارسی ژبه کې او په پښتو ژبه کې ځکه چې ډیر زمونږ دینی مصادر چې د عربی کې نو حتی چې غواړم په انګلیسي ژبه کې ز ترجمه وکم چې نه تنها زمونږ کوم افغانان چې په افغانستان کې دي بلکې خارج د افغانستان کې چې زمونږ خویندورونه وسیږي هغه سره هم زمونږ مرسته وشي بلے ہو کڑے مدے تقریباً سو کتابوں نہ چپ عربی ژبہ کی وغیرہ میں ترجمہ کرے گا انگلش ژبہ وغیرہ میں ہم ترجمہ کرے گا دری ژبہ کی میں ترجمہ کرے بلے دری دا بلے او اسکار دا اسکار سبا و مسا دا چاہا پا دری ژبہ سلو ژبہ کی میں ترجمہ کرے گا چھو اردو دے انگلیسی دا او فارسی او پختو دے نو دا هم خدای توفیق ورکړي چې دا زر ترجمه
امين دا ډیر ستر خدمت دی هغه چې تلپاتې نکي به تاسو صوبونه وي تاسو ترسيږي مونږ درته بریا غواړو بل اردن کې فضل هادي وردګ ویلې درسته ده چې تاسو د زینو خدمات ویل چې دلته فعالې ویل لر پروتو سیمو کې د میرمنو څخه تصویر لري چې غوي څومره له دینی اصول خبرې دي څومره په هي او څومره دوی ته د اجازه شته چې دوی هداقل په دې برخه کې تعلیم وکړي
بل الحمدلله زموږ خپل کوم ولایت چې د ننګرهار دی هلته سیمې زموږ کلی چې د مزینه نو درودات د کلي نه غلته زه ښځې سره همیشه په رابطه کې یم او خاصا کوم دینی مسایل چې تلفوني اړیکې هغې سره زه لرم او د هغې نه پوښتنې کوم کوم مشاکل او کوم سوالونه چې هغې زمانه کوي او خاصا د کوم مسایل او کوم ارتباطات چې د ښځه په حق لدی هغې اگر چې له حیا فی الدین دین کې استشار نه دی لیکن زمونږ طبقه چې دی استاد ښځې ته ډېر زیات نیازمند دي نو په هغې حق له زه دې سره تماس لرم
او څومره ښوونکي شته داسې څه چې سید تاسو خو په ډېره لوړه کچه باندې په دې برخه کې تحصیلات او تعلیمات لري حداقل چې دوی د خپل کلی د ولس هغه ولسوالۍ کې چې میرمنې دینی زده کړو سره مشکلات لري یا غواړي زده کړي چې دوی یو مشکل رفع کړی شي څومره خلک شته دسي
الحمدلله نومره خو فیصد نشم ویلی خو دی دوکره زمونگا یو خاص گروپ دی چه آغا هم پیده کوشش که دی سکه چه زما چه کم شاگردان دی خاصا آغا شاگردان چه نه تنها پا افغانستان که دی بلکه خارج دا افغانستان که چیس درس و تعلیم زمان آغست دی تفاصیل او ترجمه زمان ذکر دی احادیث التا هم آغای خبرونا ترسر وری او تدریس کویم
اردن کو تاو مرګرزو چې بیرته دوی را سره دی نوبت ورکو تاسو دا وخت را سره وسلی لطفا ځان خپل معرفي کړی او خبرونه کې تاسو نظر تبصره یا پښتنه شریکو او اخلو یې مهرباني
عبدالبشیر کاتب صاحب له تاګاب الاسلامي متاثر مخاطب
ډیر په خیر راغلی مهرباني
پښتنه ځان اول سلامونه تاسو ته تاسو رومي ملمنو ته ډاکټر صاحب محترم نه پښتنه ځان دا بچای دا کوم حقوق چې دیموکراسي
جواب در کی یو بل اردن کو تہم مرزو چھ منتظر پات شوئے را سرا یہ اسٹڈی میں شہ مہربانی بیرته ډاکټر صاحب سیدا تاسو سره ګرځو یو اردن کې تنګیوال سے پښتنه دا و چې درسته د تاسو به تاسو کورنۍ ویاړي مخکې اجي سی بو ویلې او مونږ در باندې ویاړو چې تاسو له معرفت سره آشنا شوی یو تاسو خپل په کوم کار باندې ډیر ویاړي په ځان باندې
زه خو الحمدلله په همدې ته چې کوم مسؤلیت زما دی کوم وجایب چې ما باندې دی باید هغه په احسن ډول باندې په ښه ډول باندې ورسول شم، ځکه چې زه حقیقتا زمونږ محفلا عصر حاضر کې چې کوم خزینه دی هغه خپل ځان ډیر زیات ضعیف کړي او وایي چې ښځې هیڅ شی نشي کولی، لیکن زه وایم چې ښځې هر شی کولی شي. ښځې کولی شي چې یو ښه معلم اوسیږي، یو ښه استاد اوسیږي، یو ښه مربی اوسیږي، او ښه ډاکټر اوسېدی شي، او ښه سیاستدان هم اوسېدی شي، ځکه چې اسلام د دې هیڅ منافی نه دی. او اسلام موږ ته اجازت ورکړی دی او بالکل ډیموکراسي موږ زه هم فکر کوم چې همدا وخت کې زه آزاد یم، ځکه چې اسلام او سیاست دا د یو بل نه لرې نه دی. اسلام موږ ته ډیر زیات تحفظ راکړی دی، ډیر زیات حقوق راکړی دی چې موږ کولی شو چې نړۍ کې خپل آواز جګ کړو او خپل کوم حقوق چې دی موږ بیانولی شو. موږ ته الحمدلله اسلام د غټ خبرې نه غټ چې دوی وایم چې غټ تحفظ راکړی دی، هغه ده چې موږ د اسلامي حجاب کې هم په پرده کې خپل هغه آواز جګولی شو او موږ کولی شو او ویلو شو چې حجاب لاندې هم انسان په اعلی سطح کې راتلی شي او خپل کوم چې مافي ضمیر دی هغه بیانولی شي.
بالکل خو راغه سلګه تاسو چې حجاب موضوع باندې تډیره د فنانو پر وړاندې باندې نظرونه موجود وي، ویل کېږي کا لونه یا خويندې تعلیم ته هم نه پریښودل کېږي، دوی یو برداشت داسې کوي چې دیموکراسي ګواکې بد دی دی لوري ته لاړ شي. نو تاسو فارښتنه به د کورنۍ ته څه پټول کې؟
زما خو همیشه داسې ده چې نصاید نصیحت دی چې کوم خویندې چې زمونږ دي، زمونږ ماشومان دي، زمونږ د ضرورت کور دي، هغه چې تعلیم حاصلول غواړي نو باید زمونږ فامیل هغه پریږدي او باید تنگ نظر نه اوسېږي، ځکه چې کوم فامیل چې تربیه اسلامی را کوي زه فکر کوم چې هغه ماشوم چې د کور نه د باندې هم زی هغه خپل د کور سیانت او د کور تقدسیت چې دا بالکل اخوا کوي نه، نو هغه کولی شي چې ما تحت الحجاب د حجاب لاندې هم جوهر وسېدی شي.
خو خلکو آیا په دې برخه کې خپل رول ادا کړی دی؟ تاسو د ویسي وادې کچې ته پکتو، دلته د حقوقو موضوعات ته پکتو، په دې ډول سره آیا خلکو مور او پلار ورونو دا مسولیت په صحیح ډول در کړی دی اخیستی دی؟
نه بالکل، ځکه چې زمونږ نړۍ زم خاصا زمونږ افغاني ټولنه دا فکر لري چې ښځه چې بالغه شو نو باید هغه کور کې کینی، چار دیواري کې کینی، او هغه نشي کولی چې یو ښه معلم وسیږي، ښه مدرسه وسیږي، یو ښه مفسر وسیږي، یا ډاکټر وسیږي. نو دا باید دا نظریات چې دي، دا اعتقادات چې دي، دا ټول فاسده دي. ښځه کولی شي چې حجاب سره هم په حجاب کې خپل زده کړې وکړي، ځکه چې اوس باید زمونږ ورونه دا فکر وکړي چې ځینې داسې کورنۍ دي چې خپل لورګان نه پرېږدي چې سړی کوم ډاکټر چې سړی نو هلته لاړ شي، یا ښه الټراساون وکړي، او ښه معاینه تلویزیوني وکړي، نو هغه ښځه به څنګه وکړي؟ یا کوم مشکل یو زمونږ ښځه لري هغه نشي کولی چې یو سړی ته لاړ شي، هغه به څنګه وکړي؟ باید دا فکر وکړي چې باید همدغه کور چې ده خپل دغه نوې نونه حال دې باید هغه په صحیح باندې تربیه وکړي چې هغه نړۍ کې یو ښه ونه ښایسته ونه او ښایسته میوه په بار راوړي.
ډېر مننه حاجي صاحب. مخکې د یوې اخی اسلامي کورنۍ یادونه وشوه او ویل شو چې تاسو کورنۍ کې هم دا ډول یو فضا حاکمه ده، نو اصلا څه ډول لس کورنۍ جوړښت لري چې یو ښه فضا تعریف ترې کېدلی شي؟
کورنۍ خو داسې شی دی چې موږ ټول مسلمانان افغانان ټول باید په حجاب اسلامي کې موږ هر زنانه هر خویندې هر میندې ته موږ کولی شي چې خپل تحصیل مخکې بیسي او خپل وطن ته او خلکو ته رڼا وړاندې کړي.
نو تاسو په کورنۍ کې چې تاسو ټول په دې اصولو باندې پوهیږئ او په دې برخه کې کافي زیات لارښوونه لرئ، څه ډول یو فضا حاکمه ده؟ یعنی د خوشحالۍ کچ سره که مقایسه کو نسبت او کورنۍ ته چې تاوتریخوالی هلته حاکم وي هغه تصویر څه دی؟
شکر الحمدللہ زمنگا کورنے کے د دین پر بارہ کے شکر رنائم دا خوشحالیم دا او خناستہ ولاڑا دا اس منگا خپل کورنے کے اس کے مشکلات دے دین بارہ کنے لرو
او دازے کے تاسو دیو بل حقوق تے درناوی لرے او پاگی معلومات لرے او ډیر مننه مخ کی د تعلیم موضوع تے تاسو اشارہ وکړه او دن کو هم تاسو گنی از د کون کی لرے او یم بیرت بیا ورته موضوعات تعقیبی ترڅو ټولن دی ډول روشن فکری په لور تللی
بل الحمدللہ ما تاسو اشاره وکړ چې زما ځنی د شاګردان دی چې هغه بیرته کوم علوم فنون چې زده کړی دي کوم دینی تعلیمات چې زده کړی دي خاصا زما خپل تخصص چې دی په حدیث علوم کې دی نو بیرته هغه خپل کوششونه نه تنها افغانستان کې بل خارج د افغانستان کې هم هغه خپل کوششونه ترسره کړل
یو باور دا دی چې تاسو چې یو ښه عاطفي احساس لرئ عاطفه لرئ او تر څنګ په دغو موضوعاتو باندې هم پوه شئ د ټولنې ستونزو د حلولو لپاره ډیر څه کولی شي من په بیلابیلو برخو کې سمه ده چې تاسو شاګردان روزي او په دې برخه کې مدرسه لري پانتون ته ځي او دوی ته زده کړې ورکوي د ټولنې د اصلاح لپاره ملا څه کړی دي
زما خو یعنی تر څومره چې یو ضعیف بنده یم نور دې سره خو خاصا داسې رولونه کې د اقتصاد ډیر زیات غټ رول وي چې تا سره باید مالیات ډیر زیات وي زما تر کومه چې حد تر کومه پورې چې زه کولی شم زما توان دی ما خپل کور کې یو وړه کچه کور لرم نو هغه کې مې یو مدرسه جوړ کړې ده چې نه چوکۍ پکې شته نه شي بلکې الحمدلله ډېر په خوشحالۍ باندې په مغازمکه باندې کینو او تدریس کوو او یو حلقه علمي دی نو په دې فکر کوم چې انسان چې څومره علوم فنون ډېر کوششونه چې هغه سره د مال مادیات یو شی
او په دې برخه کې د خلکو اوس لیوالتیا څومره ده نه څومره خلک غواړي چې فرزن ساسو تیر باندې خپل خويندې وروزي خپل لورګان وروزي او غوینه او شخصیت جوړ کی او داس